اوریدونکو د مشاله ډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا سره الله مومن سلامونه ومنه هیله لرم چروغ چوبېستي وخت د ورځې 3 بجې شوي. په دې غړي کې د نو ریپورټونو تر څنګه وري د برتانیا په مانچستر کې بمی برید او همدار راز نور هم یو شمیر ریپورټونه لرو او په وروستۍ نیمای کې ونځه خبرونه د مشال رادیو بي مجله اهم لرو. خو لومړی ورځو احمد شاه زمي ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبر نو سرټکی د برتانیې په مانچستر شهر کې په مشکوک ځانمرګي برید کې لشتر لږه 22 کسان وژل شوي او 95 نور ژوبل دي. په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي هیله لري چې پاکستان به خپل خاوره د نورو پر ضد استعمال ته د نه پرېښودلو ژمنه پوره کړي. او د امریکا ولسمشر د اسرائیل او لویدیځ تراټي د سفر په دوهمه ورځ نن بیت لحم ته رسیدلی دي. اوس بشپړ خبرونه. د برتانیې پولیس وایي د دې هیواد په شمالي ښار مانچستر کې په مشکوک ځانمرګي برید کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 95 نور ژوبل شوي دي. پیش تر شپه له هغه وروسته شوی چې په مانچستر ایرینا کې د امریکا د پاپ سندرغاړي اریانا ګرینادې له کنسرت خلکو ستنېدل پیل کړي وو. د برتانیې وزیر اعظم تیری سامي ویلي چې دا ترهګریز برید سنجول شوی دی. د نوموړي په وینا دا په برتانیا کې د 2015 کال د جولای میاشت راهیسې دوهمه لویه پیښه ده چې په لندن ترانسپورت نظام کې څلور مسلمان برتانویانو 25 کسان وژلي وو. پولیس ویلي بریدګر یو چې په مانچستر ایرینا کې چاودیدونکي توکي وچول او په خپل هم پکې وژل شو. د پولیس په وینا عدالت روس څرګنده نه ده چې آیا بریدګر د یو جال برخه وو یا که یوازې وو. په پاکستان د امریکا سفیر ډیوډ هیل وایي دوی هیله لري چې پاکستان به خپل خاوره د نور پر ضد استعمال ته د نه پرېښودلو ژمنه پوره کړي. دا خبر نوموړي د دوشنبه په ورځ ناوخته د پاکستاني پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د لیدو پر مهال کړې ده. د پاکستاني پوځ د اماریکو څنګه آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال قمر جاوید باجوا ډیوډ هیل ته ویلي چې نه خپل خاوره د بل پر ضد استعمال ته پرېږدي او نه هم د ځان پر ضد داسې عمل زغملای شي. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ د سعودي عرب په سر شهر ریاض کې د اسلامي هیوادونو پر مشرانو غږ وکړ چې باید هر هیواد دا باوري کړي چې ترهګري پر خاوره پټنځایونه جوړ نکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به نن په ماسکو کې د 25 هیوادونو په امنیتي غونډ کې ګډون کوي. د ملي امنیت شورا وایي په روسیه کې د اتمي کېدونکو امنیتي ناستې څخه تمه ده چې د ګډ دشمن لپاره دی یو ګډ تعریف رامنځته شي. د دغه شوراویان قادر شان مشال راډیو ته ویل چې دوی هیله لري چې په دغه ناستې کې ګډون کوونکي هیوادونه له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د یو څو اړخیز ستراتیژي د جوړولو لپاره سره هوکړه ده ورسیږي. د نوموړي په خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر زیات ټینګار به له ترهګرۍ سره پر موثرې مبارزې وي.
ټاکل شوی د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د کانفرنس په څنډه کې پر روسي چارواکو سربیره د ایران، چین، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان د ملي امنیت سلاکارانو سره وګوري. له دوی سره پر دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو باندې خبرې اترې ولري.
ټاکل شوی چې نن سه شنبه د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان په ګډون د 25 هیوادونو ترمنځ دغه امنیتي ناسته پیل شي. په دې کانفرنس کې به پر سیمه ییزو مسلو سربیره په ځانګړي ډول په افغانستان او سیمه کې د داعش د فعالیتونو د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار ولایت په شاولکوټ ولسوالۍ کې پراتسګزي او سوزنی کیمپ باندې د وسلوال طالبانو په برید کې لس افغان سرتیري وژل شوي او نه نور ژوبل شوي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیرین مشال اډی ټول چې وسلوال طالبانو تیر شپه 12 بجې پر دغه کیمپ باندې برید وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ تر سهاره پورې شدید جګړې دوام درلودي. وزیر طالبان ته د اوښ تلفات په اړه دقیق معلومات وړاندې نه کړل خو ویل چې په سیمه کې د دې ډلې 12 جسدونه پاتې دي. وسلوال طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناتو لسی استازي کورنلیوس سیمرمن وایي هلته حالت ننګونکی دی خو افغان ځواکونه په میړانه مقابله کوي. دا خبره نو موړي تیر ماښام له مشال راډیو سره پنځانګړې مرکه کې کړې ده. هغه زیاتوي
په افغانستان کې امنیتي وضعیت ننګون کیده او موږ لري نه بولو چې جنگ لا پسې سخت شي خو افغان پوځیانو خودلې کې په پوره عزم او میړانه سره خپل خلکو دفاع کوي او د 2/3 برخې امنیت ټینګوي. تیر کال افغان پوځیانو د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو له اتو لوی هڅو مخه ونیوله.
دا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مې میاشتې پر 25مه نیټه په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په دې غونډه کې به د یو شمېر نور موضوعات ترڅنګ پر افغانستان هم بحث وسي. خبرونه له مشال اډیو خاوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل او لویدیځ تراټي د سفر په دوهم ورځ د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د خبرو لپاره بیت لحم ته رسیدلی دی. نوموړی نن په لویدیځ تراټي ښار کې له محمود عباس سره تر هغه وروسته خبرې کوي چې د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پر لیدو سربیره په بیت المقدس کې د لویدیځ دیوال لیدنه وکړه. دا د یو امریکایي ولسمشر لومړی سفر دی چې د ځای ته کوي چې د یهودانو تر ټولو مقدس مقام ګڼل کیږي. په جنوري کې د ولسمشری له چوکي سنبالولو وروسته دا د نوموړي لومړی بهرنی سفر دی. ټرمپ غواړي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې تړون کې پرمختګ وسي چې د ده په وینا د نهایي تړون دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره لاسلیک شوی اټومي تړون خطرناک بللی دی. ولسمشر ټرمپ دا خبره تیر ورځ ناوخته په بیت المقدس کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال وکړه. هغه ویلي ایران به خامخا د ترهګرو او ملیشو مرسته او د اټومي وسلو هڅې پرېږدي. ولسمشر ټرمپ ویلي له تشدد کوونکو ډلو سره د ایران مرستو اسرائیل د منځني ختیځ له داسې هیوادونو سره همکاري تاړ کړي چې سفارتي اړیکې یې لا نور سره لرلې. او ورسته خبر ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو پر هغه غونډې نیوکې کړې دي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ کې ګډون کړی و. ولسمشر روحانی تیر ورځ یو خبري غونډه وویل چې په سعودي عرب کې ترسره شوې دا غونډه یو بېمانه ننداره وه. نوموړي دا څرګندونې له هغه درې ورځې وروسته کړې دي چې د دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې محمد عمران یې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خصول کیږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.19 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 23.83 روپۍ او 23.90 روپۍ یو ریال په 23.02 روپۍ او 23.20 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپے 315 ایرانی اخیستل کیږي او 308 خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیات د محکمې تر مخه راتلونکي سلیری شتو گھنٹو کې به پېښور، بنو او کوټه کې موسم گرم او وچ وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 ډګري سینټیګریډ او زیات نه زیات 6.5 ډګري سینټیګریډ وي. په بنو کې به کم نه کم 40 او زیات نه زیات 6.5 او په کوټه کې به کم نه کم 40 درجه سینټیګریډ او زیات نه زیات 15 ډګري سینټیګریډ وي.
کومونه مول مشال اډي وردل تاسو زما خبرونه په mashal.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د برتانیا په مانچستر کې بمی برید یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي هیله لري چې پاکستان به خپل خاوره د نورو پر ضد استعمالې دوه ته د نه پریښودو ژمنه پوره کړي. د خبر ایجنسۍ د تیرا په امن لخکر برید شوی. تر دې وروسته د خبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ وایي
نور جنرلی ففاٹا کے الحمد للہ سنگا تاست فتح زم گڈر بہتر دی کو خپل ب پورا کوشش کو پورا سختی ب کو پورا کوآرڈینیشن بساتو چدا سے واقعہ بیا پ فیوچر کرانے شینشن
د کوټه د اتم اگست په ځانمرګي برید کې د وجل شو خبریالانو په خپلوانو کې مالی مرستې تقسیم شوې. خو په دغه پیښه کې د وجل شوی یو خبریال ملګری وایي
دغه پیسې خو چې نن حکومت د وفاقي حکومت له طرفه ورکړل شوې دا خو د محمود نعمت البدل په هیڅ قیمت نشي کېدلی. نه دا بچانو ته د محمود هغه مینه هغه روزنه هغه د پلار سایه خو هغه نشي کېدلی.
او د جنوبي وزیرستان د بابر سیمې یو اوسیدونکی وایي
دغه مشکلات چې نه روډی نشته دی او نه میشته یې بشته دی. میشته چې د بابر چې یو بیمور وشي میجه چې باندې ته په یشه باندې وبوسي او هغه په لیاره شرخمړه شي. دغه پرانس کولی نشته دی. دغه بې تعلیمه خلک ستر شو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال اډیو سره اوسئ. اوس ته خبرونه لومړی موضوع ورو درګو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې د برتانیا پولیس وایي د برتانیا په شمالي ښار مانچستر کې مشکوکه ځانمرګي برید د ماشومانو په ګډون لګتل لګا 2 کسان وجل دي او 950 نور یې جوبل کړی دي. دغه پیښه بیګا شپه په مانچستر ارینا کې د یوې امریکایي پاپ سندرغاړې آریانا گرانډه د موسیقي کنسرت تر ختمېدو وروسته هغه وخت رامنځته شوه چې کنسرت لا راغلي خلک استنیدل. پر دې د مشلګرو د خبر مرکزي څنګه راپور درته کړو. د یوې امریکایي سندرغاړي آریانا گرانډه په کنسرت کې چې د برتانیا د مانچستر په ښار کې ترسره کېده پریت شوه چې د ماشومانو په ګډون یې 20 کسه وجلې او 950 یې نور جوړ کړی دي. دا 14 د امریکایي پاپ سندرغاړي آریانا گرانډه په کنسرت کې وشوه. پولیس وایي غالباً هغه کس هم وژل شوی چې دا برید یې ترسره کړی وو. په وژل شو کې ځوانان هم شته. عیني شاهدان وایي د آریانا گرانډه د کنسرت له ختمېدو او له حال نه د هغې له راوتلو وروسته یې د یوې یا دوو چاودنو غږ واورېدو چې په حال کې زرګونو ځوانانو چیغې وهلې او هرې خواته منډې شوې. د مانچستر پولیس وایي لا هم معلومه نه ده چې برید کوونکی له کومې شبکې سره تعلق لري او که څنګه. رویټرز خبر ایجنس رپورټ ورکوي چې د امریکا د ملي امنیت څانګې چارواکي وایي چې د چاودنې لومړنۍ نښې نښانې ښایي چې دغه یو ځانمرګي برید وو. له پیښې وروسته د برتانیا سیاسي ګوندونو د خپل انتخاباتي کمپاینونو پر ځنډولو سلا شوي. په برتانیا کې په 8 جون پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د برتانیا وزیر اعظم تریزا مې مخکې ویلي دي چې ورته پیښې سره د ترګریز برید په څیر چلند کیږي. نوموړی وایي پولیس دا ترګره پیښه ګڼي. بلخوا د اپوزیشن لیبر پارټۍ مشر جرمی کاربین ویلي چې د ټول فکر او پام پر هغو دی چې په دې پیښه کې زیانمن شوي دي. د نارت ویسټ ایمبولنس خدمتونو ادارې ویلي دوی 950 جوبل شوي د پیښې له ځایه هسپتالونو ته وړي دي. سندرغاړي آریانا گرانډه له چاودنې وروسته په ټویټر ویلي دي د زړه له کومې ډېره بخښنه غواړم، د ویلو لپاره هیڅ الفاظ نه لرم. پولیس وایي چاودنه د کنسرت په حال کې شوې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
مشال ریڈیو تا غوگستی تاسیز مخبرونی پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام هم او ریدلی شد. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیده کاته کړي او هغه ته یې ویلي دي چې دوی هیله لري چې پاکستان به خپله خاوره د نورو پر ضد استعمال ته د نه پریښودلو ژمنه پوره کړي. تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې ورو.
پاکستان کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل وای جنرال قمر جاوید باجوا یو وار بیا دا باور ورکړي چې پاکستان به چاته هم افغانستان کې برید کولو یا د برید منصوبندي کولو لپاره خپل سمکه د کارولو اجازه نه ورکوي. د امریکای د سفارتخانې لخوا جاری شوی خبر پاڼه د ملاقات په اړه وای چې سفیر ډیوډ هیل په سعودي عرب کې عرب اسلامیک امریکن کانفرنس کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خطاب حواله هم ورکړه چې پکې هغه د ترهګرۍ او سخت دریسي خاتمې لپاره د امن، امنیت او اتحاد په اړه ټینګار کړی و. بلخوا د پاکستان پوځ عامو اړیکو د څنګه لخوا جاری شوی خبر پاڼه د لړکی وای په ملاقات کې د پاکستان پوځ مشر ویلي چې پاکستان خپل خاوره د نورو ملکونو پر ضد استعمالول ته نه پریږدي او نه به د خپل ملک پر ضد داسې عمل زغمي. دا ملاقات په داسې وخت کې شوی چې د تیر اتوار په ورځ امریکایي ولسمشر په سعودي عرب کې د عرب اسلامیک امریکن کانفرنس په موقع په اسلامي ملکونو خپل خطاب کې غږ کړی و چې د ترهګرۍ او د سخت دریځۍ پر ضد یو موټی شي او وسلوال د خپلو سیمو وباسي. د ملاقات په لړ کې د سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان وایي چې امریکا پاکستان د وسلوالو پر ضد په سمه توګه ګامونه نه اوچتولو او پټنځایونه ختمولو په لړ کې لاګیري لري. د سیاتوي
دا ملاقات مهم وو او امریکا سفارت اکثر په داسې موقعو باندې بیانونه نه خپروي، لیکن د امریکا سفارت بیان جاري کړ د دغه ملاقات وروسته چې د فوج بیان راي خو هغه ډېر ناوخته راغی. نو معنی دا وه چې امریکا هم دغه د پاکستان د بیان او بیا د فوج د مشر بیان ته اهمیت ورکوي. زما خیال دا مهم دي او د دغه بیان نه خدا هم ظاهریږي چې د امریکا سفیر او سفارت کې دي چې د پاکستان د فوج د مشر دغه بیان نه مطمئن هم وي او دغه اطمینان چې امریکا ته وي نو بیا هغه چې نیلي شکایتونه دي چې دي شي د هغې په کمېدو کې ډېر زیات هم د دې یو مهم رول وي.
د سیمه ییزو چارو یو بل کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځونو شمیر سیوا کول غواړي، نو دې لړ کې به اوس د ملاقاتونو لړۍ رواني وي.
ملاقات چې د پاکستان د فوج د مشر او د امریکایي سفیر ترمنځ وو نو دا به بنیادي توګه افغانستان سره تړلی ښکاري چې پکې ترهګرۍ مخنیوي معاملو په اړه خبرې شوې دي او د امریکې سفیر دی اړه توجه هم راوړه چې د پاکستان د خوانه خلک زیرازی او د هغې له وجې مسلې دي. دواړو چارواکو خپل نظرونه شریک کړل. دا ملاقات د افغانستان په اړه د هغې د امروزه معاملو سره و. بل دا چې امریکا په افغانستان کې 4 یا 5 زره فوجونه سیوا کولو سوچ کوي، نو ښکاري داسې چې د خبرو اترو دا عمل روان شو.
په دې وسلو کې د امریکې د خارجه محکمې بیان ویلي وو چې پاکستان د وسلوالو پر ضد کاروایی کړې ده، خو اوس هم پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه شته او وسلوال افغانستان کې کاروایانی کوي. پاکستان هم وایي چې د افغانستان د خاورې نه د پاکستان پر ضد کاروایانی کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
مشال ریډیو ته وګستئ. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو سره په امریکا کې ویلي چې دوی د تیرا اکاخیل په امن لخکر پرونی برید په سخت ټوکې غندي او دغه پیښې نه پس یې د تیرا په ګډون په ټوله خبر ایجنسی کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي چې بیا د ترګرۍ دا قسمه پیښه رامنځته نه شي. دوی ویل چې د تیرا میدان کې یې پرمختیایي کارونو څارنه اهم کړې، خو د ځینې نه دوی لا هم مطمئن نه دي او دا رنګ په دې لړکی یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. تفصیل له سیمې د مشال خبریال فرهاد چینواری کوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وویل چې په تیرا اکاخیلو کې د امن لخکر په غړو باندې د وسلوالو د برید غندنه کوو او هڅه کوو چې په روان وخت کې په خیبر کې داسې د بدامنۍ کومه پیښه رامنځته نه شي.
مونږ ان شاء الله ټول لا انفورسمنت ایجنسی سره ان کوآرډینیشن یو، مونږ به خپل ټول کوشش کوو چې دغه شان واقعات بیا را نه شي. نور جنرلی په فاټه کې الحمدلله څنګه تاسو ته فتح زموږ ډیر بهتر دي، خو خپل به پوره کوشش کو، پوره سختی به کو، پوره کوآرډینیشن به ساتو چې داسې واقعیا بیا په فیوچر کې رانه شي انشاء الله.
نوموړي وویل چې دوی په دې وروستو کې د تیرا میدان دوره کړې ده او هلته یو شمېر پرمختیایي کارونو معاینه وکړه.
تیرا کې د ترقیاتی کارونو حالات نو د سر ډیپارټمنټس کار ډیر خو او د سر خرابو، د پبلک هیلت ډیپارټمنټ کارونو نو هغه نه ټول خلک ته خوشاله او تسلی بخشو. چې کوم د روډ کارونو هغه کې سنا سره کارونه کوالټي کې سفر کو په هغه کې مونږه دوباره آرډر زوکړه چې ټیکاداران به هغه کارونه دوباره کی هغه باندې بخپل دوباره زور واچي او هغه به یو ښه طریقې سره به پوره کړي. چې سر کارونه لګدا سه سلو پروګرس سلو په هغه کې مونږه ډیر سخت ډایرکشن زوکړه په هغه کې مونږه چې دینو ټارګټس ټیکادارانو ته اوم چې دا په خپل ټیم کې دنه دنه خ کوالټي سره به دا زیات رسي.
پولیټیکل ایجنټ خالد محمود نمو پښتنه وکړه چې تر اوسه په تیرا میدان کې گورنر ماډل سکول او ټایپ ډی روختون ول جوړ نشو. نو دوی وویل
چې کوم گورنر ماډل سکول د هغه په فیزیبلټي باندې لګي خبرې روانې دي، د هغه فیزیبلټي لا فائنل شوی نه ده. چې اکر فائنل شي دا هغه نه پس په مونږ ته پته لګي چې دا په خپل ځای ته رسي کنه برس.
د خیبر پولیټیکل چارواکو ویل چې دوی په باډه کې هم پرمختیایي کارونه پیل کړي دي او یو شمېر وران شوي سرکاري سکولونه او ولسي ادارې بیا رغولي دي او په سلګونه متاثره شو خلکو ته د خپل کورونو د بیا رغولو معاوضه هم ورکړې ده. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوسونکو تاسو هم چې د خبر ایجنسی د تیرا کاخیل په عمل لخر پرونی برید کې 15 کسان وژل شوي وو. اوس زو کوټې ته د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د کوټې د 8 اگست په ځانمرګي برید کې د وژل شو خبریالانو په کورنیو کې مالی مرستې وشل شوې دي. که څه هم ځینو خبریالانو پر دې ګام د خوشحالۍ څرګندونه کړې، خو دوی له حکومت غوښتي دي چې دغه راز مرستې د هغه خبریالانو سره هم وشي چې په تیر وختونو کې په هدفي او نورو بریدونو کې وژل شوي دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترینه کوي.
په کوټه پریس کلب کې 13 ورځ د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د 8 اگست د کوټ په سیول هسپتال کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو خبریالانو په کورنیو کې د مرستې چیکونه وبېشل شول. پر دې مهال وایي دستوري ته د وینا کول پر وخت د مرکزی حکومت له لوري په بلوچستان کې د اطلاعاتو نشریاتو د ادارې ډایرکټر عبدالمنان، د کوټ پریس کلب صدر رضا رحمان، د بلوچستان یونین اف جرنلست صدر خلیل احمد او د خبریالانو نور نمائندګانو ویناوې وکړې. په دې اړه به غوښ شو لومړی د بی او جی او په خوانی صدر احمد الله تا
زده وفاقی حکومت سره اپیل کوم چې کم ملګری در دې مخ کې په 12 کالو کې د نننه په مختلف انسټیټیوټس کې دی شهیدان سوې دي یا ټارګټ کلینګ یا په بم دماکو کې، نو داغو د خاندانو د پاره هم پکار دی چې د کمپنسیشن اعلان دی وکي، او د دې سره برسته پکار دی چې وکي. دا خواران ډیر په بد شپوسش دغه مخامخ دی، ډیر بد حالات دی، د دوی د کشنیانو تعلیم متاثر شوی ده، اور د دوی د روزګار اور د معیشت سلسله چې دی ډیر ډیسټرب شوی ده.
ورسته په یاد سره پیښه کې د ډان نیوز د وزل سوي کیمرامن محمود خان په اړه دا ملګری حفیظ الله شیرانی راته وویل.
نو دغه پیسې خو چې نن حکومت د وفاقي حکومت له طرفه ورکړل شوي، دا خو د محمود نعمت البدل په هیڅ قیمت نشي کېدلی. نه دا بچانو ته د محمود هغه مینه، هغه محبت، هغه روزنه، هغه د پلار سایه خو هغه نشي کېدلی، نه هغه ورکول کېدلی شي. خو البته موږ په دې خوشحاله یو چیرې هیڅ نو نن دوی ته هغه پیسې ورکړل شوي.
د خدای بخښلي محمود خان مشر زوی ابراهیم د خپل سباون په اړه څه داسې راته وژغېدی.
زه د محمود کیمرامین زوی یم. دا زما دوی خوندې دي، یو ختیجه ده، یو ملایکا ده. زه په 4 کلاس کې یم. زه سبق وایم، بیا د خپل خلکو خدمت کوم. زم سبق وایم، زه خپل په خوندم سبق وایم.
پر دې مهال د حکومتي رسنی ادارې پی آی ډی ډایرکټر عبدالمنان زیاته کړه چې د 8 اگست پیښه نه هیرېدونکې ده.
دا احساس مې چې زه خپل د صحافي برادری کمرونه چې دي دا غو د پاره چې دی زه خپل یو زیار وباسم او وفاقي حکومت په دې شي خبر کم چې د دوی کم کورنۍ دي او متاثر شوي، دا غو د پاره څه امدادي تور مدد وکړل سي. د الله تعالی شکر دی چې دا زما زیار ځای ونیوي، او هغه ورځ رااله چې ما دوی ته د دوی فیملیانو ته چې دوی دا چکونه په لاس ورکړه.
د دوی ورته چې تیر کال د اگست 5 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې پر وکیلانو باندې یو ځانمرګي برید شوی و. په برید کې د دوه خبریالانو محمود خان او شهزاد خان په ګډون د اویاو څخه زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و، او لویه برخه د وکیلانو وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډو ته وګرځئ. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډو ډاټ کام هم خوښ دي. د جنوبي وزیرستان د بوبر سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې یې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله هر څه وران ویجاړ شوي دي، او دا مهال دوی د تعلیم، روزګار، صحت او نورو یو شمېر مسلو سره مخ دي. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې.
بوبر د سویلی وزیرستان کالپا غریزا او لره پراتا سیما دا اوسیدون کی بے وسا غریبون د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه بے برخه د طالبانو په خلاف پوځي عملیاتو هند د رټو مشکلاتو سره مخامخ کړی دي. د دغه سیمه زده قبایلیون ویایي.
زه بدین الله د بوبر د طرف اجازه زدرتا میشتا دغه مشکلات چې نه روډین استا دی او نه میشتا یې بستا دی. میشتا چې د بوبر شه یو بیمور وشي، میجه چې بانی تا زندگی غریب صرف نسکولی ناشتہ بے تعلیم
تکلیف تھا پلیارے پگودارے سے کر پی وقت نو وقت میز با تل نو تل سے ڈیر تکلیف تیر تھا میز روٹی نو نستا تھا 20 کلومیٹر 15 کلومیٹر میز پاپ سے بندے رفتار کبھی میز پاپ سے با یشون بندے پی مورون بری
دے ببر دے کا بالانو دے دغو مشکلات او غشتنو او گوتنی وکو دے پا رہا ما کو شش وقت لیو چ دے سیمنا دے قانون سازی دارو نو مائند گون او دے پولیٹیکل انتظامیہ چاروا کی ہاں خبر کا وئی جاغوا خوزا پدگی کوشش سے بریالائی نشوالا. بل طرف تا دے بوبر کا بایانو دا غشتنا کڑے دا چھ دے بوبر نا دے سمل پلیارے تر شک توی پر ہارا دویا مورز گرز بندیز لگے جی زیموار چارواکی دے میرا بانی وکی نور دے میجا دے گرز بندیز دے دگی عمل نا وشغوری. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
مشال رادیو ته وګرځئ. اوریدونکو د مومند او شوقدر په سیمو کې د خرمانو د 50 تنه زیات باغونه دي چې د باغوانانو په وینا هر باغ کې د 50 تنه تر 1.5 سل پوری بوټي دي. دا چې دغه څه قسمه خرمانو څه څومره قسمونه په دغه سیمه کې دي او همداراز بیا د دې دغه میوه د پاکستان کومو کومو برخو ته لیږل کیږي، تفصیل د شانواز ترزی په دې رپورټ کې.
دا محمد او شوقدر په سیمو کې د خرمانو د 50 نه زیات باغونه دي چې د باغوانانو په وینا په هر باغ کې د 50 نه تر 1.5 سل پوری بوټي وي. د یادې سیمې خرمانې د عام سیزن یا د نورو سیمو د خرمانو نه وړاندې را رسي، نو باغوانان دا هم وایي چې د میوو په مارکیټ کې بیا او غوښتنه زیاته وي. نن سهار د یک غونډه لاندې په سرو کلي کې د خرمانو په یو باغ کې شکماران لګیا وو او خرمانې یې را غونډولې.
زما نوم خیر احمد، سولو لړو نواله د 200 پورې 25 پورې دغه پارسنګ دې د نیغېږي. هر سړی خدا نشي کولی ها سیزن چې د دې سیزن ختم شي بیا د سوات سیزن نه ورسي.
خیر الله خان هم په دې باغونو کې کار کوي او وایي چې د هغوی زیاتره مزدوري هم د دې سیمې په باغونو کې جوړیږي. دې زیاتوي چې هغه خرمانې هم په پیټو کې اچوي او بیا یې مارکیټ ته د وړلو لپاره ورله ګاډې هم اخیسته.
د میچنه یا کغون مینه دا شروع کیږي، خرچې وباسي کنه لکه مینه خرڅیږي. د دې نه رستو بیا ټیله بند چې کم دینو شروع کیږي. په دې یو باغ کې تقریبا 20 تنان موږ لګیو او لکه مطلب دا پنځم شپږم ورځ د چ شروع.
ابراهیم خان وای چې هغه د تیرو وو کلونو راهیسې په باغونو کې کار کوي او دې زیاتوي چې ګنې هر تن د باغونو دغه کار نشي کولای.
چې 30,000 روپۍ میاشت دی کې دا یو کرټ ساز او جی دا شمار چې کم نه کنه ټوړی والا دا 20,000 روپۍ دا د چا چې لکه د شوکینه والا تر ردی والا نه د چا کم لاس خی نو بس هغه په یو سیزن باندې کینی کو په یو سیزن نه چلیږي، په بل سیزن باندې کو په بل نه چلیږي، نو په دریم سیزن باندې بیا استاذی.
د شوقدر د فروټ یا د میوه د مارکیټ د اتحادی یو مشر شانواز خان وای چې په محمد ایجنسی کې دوه رقم خورمانه کیږي چې پکې بادامي او تریوټ خورمانه شامل دي. دی وای چې د سلو بوټو د باغ د اتیاو زرونه تر 1,40,000 روپو پورې بیا کیږي او میوه یې په خور نه علاوه اسلام آباد، فیصل آباد او لاہور پورے اوڑ لے شی. شانواز ترغزئی، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
د امریکا ولس مشریز دفتر وایټ هاوس وای د راتلونکي کال په بجټ کې له هیواد بهر جاري یو شمیر پروګرامونو لپاره فند کې کمی راوستل غواړي چې دا رنګ د پوځي اخراجاتو لپاره بجټ زیات کړل شي. په اړه یې نور تفصیل د رټرز خبري ایجنس په دې راپور کې.
د رویټرز خبری ایجنسی دا رپورټ وای وایټ هاوس د ګول پورز اویل د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیا هڅه کوي چې د بهرني هیوادونو سره د پوځي مرستو، سفارتي هلو ځلو او امدادي پروګرامونو په بجټ کې 29% کمی راوستل شي او دا راز د خپل هیواد د پوځي اخراجاتو لپاره بجټ سیوا کړي. امریکا د دفاعي بجټ لپاره په راتلونکي کال کې د 3 اربع ډالرو مختص کولو پلان لري. دا بجټ د پخوانی ولسمشر باراک اوباما له هغې 3% زیات دی. د دې رپورټ تر مخه د ولسمشر ټرمپ انتظامیا په راتلونکي کال کې د خارجه چارو د وزارت لپاره په بجټ کې 29% کمی کول غواړي. په دې کې به له بهر هیوادونو سره د پوځي مرستو او یو شمیر نورو نړیوالو مرستندویا منصوبو په برخه کې بجټ کمول کیږي، خو په دې کې به د مصر او اسرائیل پوځي مرستې چې تر نورو ټولو هیوادونو زیاتې دي نه کموي. د امریکا د راتلونکي کال د بجټ په اړه تر ټولو مخکې وال سټریټ جورنال تفصیلات جاری کړي وو چې وایي په بهرني پوځي مرستو کې به په ممکنه توګه د پاکستان، لیبیا او یوکرین په شمول د یو شمیر نورو هیوادونو برخه کمیږي. د رویټرز دا رپورټ لیکي چې د ولسمشر ټرمپ انتظامی لخوا تجویز شوی دا بجټ حتمی نه دی او کانګرس په دې کې د بدلون، منظورولو یا رد کولو مکمل اختیار لري. هلته په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوندونو غړو لاله وړاندې د خارجه چارو وزارت او امریکایي نړیوالې پرمختیا مرستندویه ادارې د بجټ کمولو په وړاندیزونو نیوکه کړې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو ته هغه ستوریدونکو لږ شیبه کې درې بجې کېدونکو دی او احمد شاه زمي هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له غوي کورنۍ او نړیوال لاند خبرونه اورو.
د برتانیې پولیس وایي د دې هیواد په شمالي ښار مانچستر کې په مشکوکه ځانمرګي برید کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 95 نور ژوبل شوي دي. پیش تیر شپه له هغه وروسته شوي چې مانچستر ارینا کې د امریکا د پاپ سندرغاړي اریانا ګراندې له کنسرت خلکو سندل پیل کړی و. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل وایي دوی هیله لري چې پاکستان به خپله خاوره د نور پر ضد استعمال ته د نه پرېښودلو ژمنه پوره کړي. دا خبر نوموړي تېر ورځ ناوخته د پاکستاني پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د لیدو پر مهال کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په روسیه کې د اتمي کېدونکو امنیتي ناستې څخه یې تمه دا ده چې د ګډ دښمن لپاره د یو ګډ تعریف رامنځته شي. د دغه شوراویان قادر شانن مشال لډی ته ویل چې دوی هیله لري چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکي هیوادونه له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې لپاره یوې څو اړخیزې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره سره هوکړې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل او لویدیځې تراټي د سفر په دوهمه ورځ د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د خبرو لپاره بیت لحم ته رسېدلی دي. نوموړي نن په لویدیځ تراټي ښار کې له محمود عباس سره تر هغه وروسته خبرې کوي چې د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په لیدو سربیره په بیت المقدس کې د لویدیځ دیوال لیدنه وکړه. د امریکا ولسمشر له ایران سره لاسلیک شوی اټومي تړون خطرناک بلل دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ دا خبره تیر ورځ ناوخته په بیت المقدس کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال کړې ده. نوموړي ویلي ایران به خامخا د ترهګرو او ملیشو مرسته او د اټومي وسلو هڅې پرېږدي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو پر هغه غونډه نیوکه کړې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ کې ګډون کړی و. ولسمشر روحانی تیر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په سعودي عرب کې ترسره شوې دا غونډه یو بې معنا ننداره وه.
دوه مشال زمچ تاسو ته د خبرونو لنډیز باندې کوو. سم لجمن سره سم ور رسیدل د ونځي خبرونه د مشال رادیو وی مجله د خبرونه قربا نجیب امیر دی.
د مشال رادیو وی مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامې پاړه
رپورټونه او مرکه
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیو مجلې په شپږ 50 غنه کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو درته دغه مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. د پیښور د پښتو اکاډمۍ په خوانی مشر لیکوال شاعر او سیرون کې نواستایل لنړۍ سترګې پټې کړې.
یعنی فولکلور داسې ډېر کم اړخونه به وي چې هغه د ترکړی نه دي او یا د پښتنو د فولکلور ډېر کم داسې اړخونه به وي چې د پاغه باندې لیک نه دي کړی.
د خوست ادبي بهیر د دوه کلنې غونډې پر مهال فرهنګیانو وویل چې فرهنګي هڅې د ناخوالو او جګړو په ختمولو کې مهم رول لوبوي.
جنگ ځپلې لهجې دي او فاصلې مرغلې دي، خفګانونه هم په دې وطن کې وي. نو دغه فرهنګي یا کلتوري تګ راتګ راشه درشه د زړونو نه کینې وباسي، دغه فاصلې لنډوي.
د سوات په سیدو میډیکل کالج کې شوی مشاعرې ته سر ورخ کار کو.
خبرې مکه وه د جنگ او د ټوپک زلمیا، ژوند محبت ده، قلم پلاس وه تبلی سر چورلک زلمیا.
د دیر د پیژندل شوی شاعر بغزاده دانش سره مو تفصیلی مرکه کړي. دا غي نظم په ټولنیزو رسنیو کې ډیر زیات مشهور شوی.
او بالکل دم دغه نظم مو چې زه بنلې ونه کیږم. دغه نظم درته سو بندم په دې دومره لوی جهان کې یک تنها چې زه سیګم زه بنلې ونه کیږم.
نو که وخت لري را سره پات شي. د پښتو ژبې نومیالی سیړونکی او لیکوال پروفیسر محمد نواز طاهر د مې د میاشتې په درېمه نیټه وفات شو. د ملکنډ اوسیدونکی درې اتیا کلن طاهر د پښتو شعر، ادب، څېړنې، فولکلور او ژباړې په برخه کې لسګونه کتابونه لیکلي ول. پر دې سربیره هغه د پېښور د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شو. احمد شاه زمي د پوهان نواز طاهر ژوند او کار ته کتنه کړې.
پروفیسر محمد نواز طاهر په 1904 کال کې د ملکنډ په تانیه کلی کې د خانخیلو په ټبر کې زیږیدل. نوموړی په 1905 کال کې له ګورنمنټ کالج لاهور څخه د جغرافیه په څانګه کې ماسټر ترلاسه کړ. له هغه وروسته په 1906 کال کې له پېښور پوهنتون څخه پښتو آنرس او په 1906 کال کې پښتو ماسټر سند ترلاسه کړ. نوموړی د خپل عمر لویه برخه د پښتو ژبې ادب ته ځانګړې کړې وه او د ژوند تر وروستۍ ورځې پورې له کتاب سره تړلی پاتې شو. نو موري کې یو خا پراخه مطالعه درلوده، نو بل خو د پښتو ادب لمن تخپل یو سل دوا کتابونه وسپارل. دا چې په پښتو ادب کې د نوموړي ځانګړتیا څه و او پر کومو موضوعاتو یې زیات کار کړی و. د پښتو اکاډمۍ پېښور مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر وایي چې پروفیسر طاهر د فولکلور او ماشومانو ادب په برخه کې ځانګړی کار کړی دی.
یعنی خاص منفرد حیثیت لري د ماشومانو د ادب په حواله سره، بیا په فولکلور کې د ادب یې زیات کار، یعنی کده ټپې په حواله سره، کده متلونو په حواله سره دی، یا د ماشومانو د لوبو په حواله سره دی، یا د چاینیز نه کم فولکلور د چاینیز دی هغه ترجمه کړی دی، یا د نورو ژبو فولکلور چې کم آثار دی هغه ترجمه کړی دی. یعنی فولکلور داسې ډېر کم اړخونه به وي چې هغه د کړی نه دي، او یا د پښتنو د فولکلور ډېر کم داسې اړخونه به وي چې د په هغې باندې لیک نه دي کړي. یعنی د روحي متلونه 12,000 متلونه چې دا د پښتو په اردو په انګلیزي کې په درې واړو کې په دې باندې کار کړی دی.
که څه هم پروفیسر محمد نواز طاهر په 1945 کال کې د پېښور په پښتو اکاډمۍ کې کار پیل کړی و، خو له 1990 کال څخه بیا تر 1995 کال پورې د اکاډمۍ مشر پاتې شو. د نوموړي د مشرتابه دغه 14 کلنه دوره د اکاډمۍ په تاریخ کې په ډیرو شو ټکو یادېږي. نصر الله جان وزیر په دې اړه وایي:
هغه مثالی دور چې نواز طاهر صاحب د 1990 نه راغلی تر 1995 پورې، دا د اکاډمۍ مثالی دور وو. یو نمونه داسې د معراج دور وو چې د اکیډمۍ په هر حواله مخې ته راغله، که هغه د تحقیق په حواله دی، که د ترجمې په حواله دی، که د تالیف په حواله دی، که د پبلیکیشن په حواله دی. د انتها کې پبلیکیشن په دې دور کې وشول. دې علاوه زموږ کم کلمی نسخې چې دي، د انتها کلمی نسخې دي، په دې کې مختلف کلمی نسخې دي چاپ کړي دي، یا نورو داسې د پروجیکټونو په حواله دی، یا اکیډمۍ د شتمنیو په حواله سره دی. یعنی یو مثالی دور د ډایریکټورشپ زمانہ موږ یادولای شو.
د پېښور پښتو اکاډمۍ د تیر 2014 کال په پای کې د پروفیسر محمد نواز طاهر د ادبي خدمات په ویاړ یو سیمینار هم جوړ کړی و. نوموړي سیمینار ته د وینا پر مهال ویلي و چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به پښتو ژبې او ادب ته چوپړ وهي.
د نواز طاهر مړینې د پښتونخوا ترڅنګ په افغانستان کې هم خلک زیات خوشحالي کړي، او د هغه ځای لیکوالان او شاعران وایي د پښتو ژبې یو بل ستوری را پرېوت. هلته د افغانستان په خوست ولایت کې د خوست ادبي بهیر دوهمه کلیزه کې شاملو شاعرانو وویل چې د لر او بر ادیبان او شاعران د سولې پر وستلو، د جنگونو او کرکو په ختمولو کې مهم رول لوبول شي. زموږ همکار نجیب الله لوخیل له خوست راپور استولې.
د افغانستان یو شمیر فرهنګي شخصیتونه، لیکوال او شاعران وایي چې فرهنګي هڅې د روانو جګړو او شتناخوالو په مخنیوي کې ګټورې تمامېږي او د هیواد پرمختګ او تمدن ته لار پرانیزي. دوی چې د خوست ادبي بهیر د دویمې کلیزې په لمانځغونډه کې راټول شوي ول، په دا ډول برنامو کې د ګډون په پلمه یې د ولایتونو د فرهنګیانو ترمنځ یوې بلې سیمې ته سفرونه اغېزمن وبلل. شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال راډیو ته وویل:
جنگ ځپلې لهجې دي او فاصلې مرغلې دي، خفګانونه بم په دې وطن کې وي. نو دغه فرهنګي یا کلتوري تګ راتګ راشه درشه د زړونو نه کینې وباسي، دغه فاصله لنډوي. زه ډېر په دې باندې مطمئن شوم چې کچېرې زموږ ځوانان علم ته، ادب ته، فرهنګ ته پام واړوي، نو دغه ناورین، دغه بدبختۍ، دغه جګړې د دې مخه موږ پنیولی شو، امن ته لاره برابرولی شو، ترقي او تمدن ته لاره برابرولی شو.
د هیواد یو بل لیکوال ډاکټر محب الله زغم وایي دا ډول ناستو کې د فرهنګیانو، لیکوالو او شاعرانو ترمنځ تجربې شریکېږي.
یو خدا چې د فرهنګیان یو بل سره لنګدې ویني، د ځوان په دې بوختیاو کې اکثره ملګری یو بل سره پیژني خو مخامخ لیدلې نه. بل ښېګڼې دا ده چې یو د بل تجربو څخه استفاده کوي، یو د بل د کارو د فعالیتونو نه خبرېږي.
لیکوال او شاعر حمیم جلالزی وایي: که څه هم د فرهنګیانو د بوختیاو له کبله ادبي ناستې کمی شوې دي، خو د اوسنیو غونډو او ناستو په کیفیت کې خواله راغلی دی.
دا پروګرامونه لږ کم شوي دي او د کمیدو هم خپل ځانګړي علتونه لري. یو علت یې ښایي دا چې اوس ټول خلک خپل ژوند کې ډېر مصروف دي، او په همدې خاطر باندې ښایي د دغو پروګرامونو هغه تعداد کم شوی. مونږ ته کیفیت کې ته که وګورو، د 15 کاله مخکې په پرتله باندې کیفیت ډېر ښه شوی ده. کره کتنې برخه ښه شوې ده، شرف کې ښه شوی ده، یا که نور مسایل، کلتوري مسایل څه چې اوس په اړه غونډې جوړېږي، د غونډو کیفیت ډېر ښه ده.
د خوست د ادبی بهیر د دویمه کلیزه د غونډې او تن تابع کوونکی شاعر او لیکوال فرید الله قربان وای
زموږ د دې غونډې نه یو عمده مخه دا و چې موږ له نورو ولایتونو سره خپل فرهنګي اړیکې همدا ستان دی وساتو ځکه موږ هر کال مشاعرو ته غونډو ته د نورو ولایتونو نه لیکوال او شاعران رو غواړو کو په یوه وخت کې د غملګری له خوست دا ستل ځان سره یو سي چې دوی په خپل سیمو کې عملی کړی تر سوال ته په ګټه تمام شي
دیاد ادبی دستوری په پای کې آزاد مشاعره وشوه بیا د مشاعره کې ځوان شاعر رفیع الله زمیر هم یو شعر د ترنم په انداز وړاندې کړ
که هر څو پا دې په غم بیا مې هم آبې حیات درنو زهرو چینا
خوست د ادیبانو خبرې خو مو واورېدې چې ویلي ادب د لر او بر پښتانه فرهنګیان سره نږدې کړي دي. د سوات په سیدو میډیکل کالج کې تیره ورځ یو مشاعره وشوه چې په کې شاعرانو د امن لپاره شعرونه ویل. د مشال همکار نیاز احمد خان دغه مشاعره ته ورغلی و نور د هغه په رپورت کې
دغه داد چغې او نارې د سیدو میډیکل کالج د طب هغه زده کوونکي دي چې په راتلونکي وخت کې به ډاکټران وي. د میډیکل کالج په لوی حال کې جوړ کړی شوي مشاعره اورېدونکي په سوونو د طب زده کوونکي ول. د مشاعره کوربه د کالج یو زده کوونکی ډاکټر زکریا باچا و. مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم کې هم خپل کلامونه وړاندې کړل چې پکې د ملکن سره تعلق لرونکي شوکت یوسفزئی په مشاعره کې شریک د اباسین یوسفزئی کلام وړاندې کړو.
تمې پزړګي کې داسې خخې لکه غر نور خولي بهم په ماګران خدا سے
مشاعره مشر میلما د پیښور اسلامیه کالج پښتو څانګې مشر ډاکټر اباسین یوسفزئی وو. دوی د طب زده کوونکو ته وویل
اسلام څوارلس سوه کاله وشو چې راغلی دی د پاکستان اویا کاله وشو چې جوړ شوی دی او د پښتنو پنځه زره کاله وشو چې په دې دنیا کې موجود دي. نو تاسو د خپلې عقیدې او د خپل وطن دپاره خو مضمون وایئ خو د خپل قام دپاره هیڅ نه وایئ. نه تاسو د خپل تاریخ نه خبرې او نه تاسو د خپل ژبې نه خبرې او چې کوم قانونه دغسې دي نو هغوی په قانونو نه حسابېږي. تاسو په کار ده چې په خپله ژبه کې تعلیم وایي چې په خپله ژبه کې نشته نو په کار ده چې خپله ژبه د لازمي مضمون په طور ښودلی کېدی په دې باندې سوچ وکړئ.
د مشاعرې صدارت د بونیر څخه تعلق لرونکي شمس بونیری کوله چې په دغه موقع خپل شعرونه وړاندې کړل او د مورنۍ ژبې په اهمیت یې تفصیلي وینا هم وکړه.
د سوات نه لږ رالاندې د ډیر ښایسته سیمه ده چې د پښتو ادب لمنې ته یې د یاد وړ شاعران پیرزو کړي دي. بغزاده دانش هم د ډیر د براول بانډې اوسیدونکی او د پښتو د معاصر شاعرۍ یو پیژندل شوی نوم دی. بغزاده دانش د پېښور پوهنتون نه په انګریزي ادبیاتو کې ماستري کړې او دا مهال د شیرینګل په بېنظیر بوټو پوهنتون کې استاد دی. د نوموړي شعرونه هنرمندانو ویلي کتاب لانه د چاپ او د سوشل میډیا لاره نظمونه خپاره شوی چې په لر او بر کې د خلکو پام ځان تاړه ولید. له بغزاده دانش سره مې د مشال راډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل څنګه په دې وتوانېد چې د سوشل میډیا لاره د ولس دردونه د شعر په ژبان زور کړي. هغوی راته وویل
شعر په کار ده چې هغه د معاشري عکاسي وکړي او اگر چې زما شعوري هسته نه ده خو نظمونه ولیکل شو زمانه داسې چې هغه پکې د معاشرتي چې کوم ژوند دی د هغې عکاسي ده پکې. نو خلکو خوښ کړو دا دغه خلکو د زړونو خبرې وي زما په خیال کومې چې الله پاک زما د قلم نه راوویستې. نو وجه همدغه ده چې دا ځکه مشهور هم په دې وجه شو چې یاره دا د خلکو د زړه آواز و
او زما د قلم نه الله پاک دغه आवाज د خلکو زړونو د आवाज دا وېستو نو زه کډغه مشهور شوم.
یعنی تاسو وایئ چې د ولس دردونه مخبل دردونه ګڼل یو بیا چې یو شاعر کې نستلې هغه ترتیب کړي نو بیا د سستی راوتی یو داسې فنپاره راغلی چې هر سړی ګڼي چې دا خو عامه خبرې نه دي زموږ خبرې دي خو په یو بل انداز کې ویل شوی.
بالکل جی همدغه غزل دی.
مغزره دانه صاحب یو شاعر چې کله شعر لیکي نو اول خو د ځان لپاره لیکي بیا ولس ته رسول هم غواړي. ولس ته د رسولو لپاره خو بیلابیلې لارې دي لکه کتاب دی، سوشل میډیا ده، مشاعرې ته تګ دی، همدارنګه د سندرغاړو آواز دی. تاسو کومه لاره استعمال کړې ده خلکو ته د رسېدو لپاره ستاسو د قلم؟
یار جی ما خو لا د سه شعوري هڅه د سوم نه دا کړی غنه چې زاکر خپل کلاس کې مطلب سټوډنټس ته ریلیټډ شعرونه وایم کله کله مشاعره ته مزم خو د سوشل میډیا باندې د نظمونو ډیر زیات مطلب مشهور شو زما دا خیال نه و اوس مې دا خیال لګی دا ډیر پاورفل ټول دی د خپل آواز د خلکو ته د رسولو لپاره د سندرغاړي آوازونه هم په دې کې مهم کردار لوبوي لکه زما ډیر ملګرو سندرغاړو کلامونه ویل یا هم خلکو ته رسیدلی خو د سوشل میډیا د آواز چې دی یا دا ذریعه چې کم ده نو دا خاص کر د فیسبوک ده دا ډیر پاورفل ده او په ډیر لوږ وخت کې غږ د دنیا ګوټ ګوټ ته رسی نو دا ډیر اهم هم ده او دا ډیر مؤثر هم ده.
بیا خو به په فیسبوک باندې ریکوېستونه هم زیات شوي وي دغه نظمونو د خپرېدو نه پس
او د دې نظمونو خپرېدو نه پس ریکوېست یې هم ډېرې زیاتې شوي دي او خلک یې خوښي هم او ډېر خواږه خواږه میسیجز هم ملګري رالیږي ستاینم کوي او د هغې پیغامات ماته ډېر نیخ پنی غره رسي نو دا پکې بل یو پلس پوینټ دی.
پخوا به کتاب چاپېدو نو فیډبیک به ډېر وروسته سړي ته رسېدو اوس خو نو چې نظم خپور شي فیډبیک یا خو خلک تبصرېو کې یا درته میسیج وکړي نو د خلکو نظر زر معلومې ده شي.
بالکل دا تیر ورځ کې ما سیدی میډیکل کالج کې دغه نظم ویلو هغه با خبر سوات والا هغه ویب سایټ دی هغه ورکړ نو درې ورځو کې زما خیال له پاغه باندې 4 لک نه برابر ویوز راغلي 18000 کسان هغه شیر کړی دي او لک لایک سم په بلاډ راغلي دي او نه خنیره ما ته هم بیا پته لګی کنه
دا ماغه نظم زبنه لیونه کیګم.
او بالکل دا دغه نظم چې زبنه لیونه کیګم
صحیح دغه نظم به هم تاسو نه اورو که ممکنه وي روستو خو ترغه وړاندې سو پښتنه نور هم لرم درته وای چې پښتانه تنقید څومره زغمل شي ځکه چې تاسو زنی نظمونه چې ما وره د پدې کې تنقید هم شوه خی زنی کسان به د دینه خوشاله نه وي. تاسو ژوندم پښتونخوا کې کوي د پوهنتون استادم یې خپل خوانځي یا سکولم لري خلکو سره راشه درشم کوي نو داسې خلکو سره چې کله مخامخ کیږي داسې خلک کم راغلي چې هغه تاسو د شاعرینه خوشاله نه وي؟
او بلاډر خلک شته چې هغه باندې بعضی خبرې خینه لګي نو هغه په نثر کې وي هغه په نظم کې وي تنقید پکار دي چې موږ برداشت کړی شو خو زمونږ زه دې نه پوهېږم چې پښتانه په کلاو سینه باندې تنقید دا خلک نشي برداشت کولی نو دا یو مسله ده خدا دې چې زه میرا حق خبره په کار ده چې سړی یو کینو که څوک یې برداشت کولی شي او که څوک یې نشي.
صحیح دا خوشو د ولس خبره ادیبان او شاعران په خپل سمره تنقید زغمل شي
زما خیال دی ادیبان او شاعران دا هم د معاشري نه راوتی دي زمونږ د ادیبان او هم سینه د سړي غټي نه دي د یو څوک سن نه علاوه هم دغه شعر شي د خلکوم نشي برداشت کولی.
صحیح د پوهنتون د هاستل د شپو د مشاعرو نه راوخله اوس چې تاسو آزادو مشاعرو کې برخه اخلي څه فرق پکې احساسوي هغه مشاعرې څنګه وي او دغه مشاعرې څنګه؟
یار هغه وخت کې خو هم مشاعرې ښکلې وي اوس هم ښکلې وي خو هغه وخت کې زمونږ انداز دا جدا او اوس انداز جدا دی. هغه وخت کې دومره ډېر مونږ ته هم لکه د خلکو هغه پام نه و او اوس د خلکو پام هم یو بیا دا دی چې هغه وخت کې مونږ کوم شعرونه ویل اوس چې کوم شعرونه وایو نو په دې کې هم ډېر زیات لوی فرق دی نو دې پر ریسپانس کې یا په فیډبیک کې هم ډېر زیات فرق دی نو اوس دا شعر لږ ډېر بلشان شوی دی او ښه شوی دی.
صحیح دا راته وایي چې دا شاعران څنګه خلک وي ناکامه وي کامیاب وي معصوم وي چالاک وي چست وي کلټ وي او د شاعر تعریف تاسو په وړاندې څه دی تاسو شاعر څه ته وایي؟
ولی خبرې جواب کوشش کوم شاعران زما په خیال ډېر ښه خلک دی ما چې څومره پورې د خلکو سره تعلق پاتې شوی دی څومره مختلف کلاسز سره لکه څه وخت کې ما روزګار هم کړی دی په زه روزګار کوم هم سکولونه مې دي پوهنتون کې مې ما پروفیسران سره هم تعلق دی ډېرو ملګرو سره عام خلکو سره خو زما په خیال چې ما ته کوم ښه خلک ښکاره شوي دي په معاشره کې نو هغه شاعران دي شاعران ډیر ښه خلک دي، حساس خلک وي، او پښتو خاص کر زمونږ پښتو شاعران پښتو پکې وي، مینه پکې وي، د یو بل پکې ډیر خیال، د یو بل خیال ساتي. زما خیال دا دی چې شاعران ډیر ښه خلک دي. ما چې څو پورې دلی څومره چې پیژنم، نو ما پکې بد سړی لا تر اوسه پورې نه دی لیدلې، نو ټول ښه دي ماشاء الله. او شاعر بس هم دا دی چې هغه سړی وي چې هغه د معاشرے درد سندره کې یا د خپل درد سندره کې او دغه اندرونی چې کوم جذبات دي دته د شعر جبه ورکی، خپل احساسات ته هغه د شعر په انداز کې، د نظم په انداز کې، د غزل په انداز کې معاشره ته وړاندې کوم. دغه شاعر وي او لږ ډیر د معاشره نه د خلکو نه مختلف وي، حساس وي.
په انګریزي ادب کې د اعلی ډیګری ترلاسه کول وروسته په پښتو کې شاعري کول دا څنګه تجربه و؟
خبرې امیر ډیر ملګری مزمنه دا تاسو کې او زما چې شعر خو ما په انګلیسي هم نظم لیکل دي، ما په اردو کې هم لیکل دي. خو زم چې شعر باید سړی په هغه ژبه کې ولیکي په کومه ژبه کې چې سړی خوب ویني او یا په کومه ژبه کې سړی سوچ کوي، ځکه چې شاعري خو هم هغه خیال هم موږ ته په خپله مورنۍ ژبه کې راځي او شاعري بیا د دغه ژبې د دغه خیالاتو اظهار دی. نو په پښتو ژبه کې شعر لږ زیات سړی ښکلی ویلی چې د هر لږ مطلب د چا چې کومه ژبه وي په هغې کې په کار دی چې سړی شعر ودیږي. او اوس انګلیسي زده کول دا د وخت تقاضا وه او دغه زما یو قسم له مجبوري م وه او په دغه ذریعه باندې الله پاک لکه ما له رزق راکوي په دغې باندې زه روړۍ ګټم. او پښتو خو دا ده چې دا خو زما د مور حیثیت لري، دته زما خپله مینه ده، نو ځکه زه شعر په پښتو کې زیات لیکم.
کله مو د ژباړو کوشش کړی چې پښتو نثر یا نظم انګریزۍ ته واړوي، یا د انګریزۍ ځینې نظمونه یا کیسې یا افسانې هغه د پښتو ته واړوي؟
یاره یو ځل مې یو ناول باندې کوشش شروع کړی و او لږ وزګار مو په هغه وخت کې، خو بیا هغه ما په وخت مکمل نه کړی. شو یو ناول مې خیال و چې ما یې داسه وژباړم، یو دوه درې چکرې مې ولې کړې هم وې، خو بیا وخت راته میلاو نه شو. اوس خو دا دی چې یونیورسټي د او د هغې سره سکولونه دي، د دې مینجمنټ کول دي، نو لکه ګران یو وخت نه میلاوېږي. نور پلان مې دی چې د انګلیش خاص کر ناول چې کوم دي، ماسټر پیسز چې کوم دي، چې دا زه پښتو ته وژباړم.
ستاسو مینوال چې دی هغوی به د کتاب په تمه هم وي، دوی ته څه زیری ورکولی شي؟ ستاسو کتاب به کله پورې له خیره چاپ شي؟
دا غلطی ما مخکې یو ځل کړی او مسیق ټی وی باندې مې انټرویو ما ملګرو ته ویل چې په اپریل کې به کتاب راځي. بیا بلا ډېر میسجونه نو اپریل اوس چې ختم شي دومره ډېر میسج راغله چې یاره ساخه کتاب، خو کتاب ما کمپوز هم کو
د اپریل فول خو نو کنه
بارل جی
اپریل فول خو مونږ کړه لستون کو سره
نه 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 اپریل فول خو نو خو بیا هغه کې سپته نه لګي سریزن دا چې یو چې هغه کتاب ما بس مناسب ونه ګڼل چې په دې حالاتو کې چاپ کړم.
صحیح، یعنی ستاسو مینوال باید نور انتظار هم وکړي.
او انتظار دی وکړي.
سمه ده، درته وایي چې د کرن خان په آواز ستاسو ځینې غزلې خپرې شوې او هغه ډېر خلکو خوښې کړې. دغه غزلې د کرن خان نه علاوه هم نور هنرمندانو ستاسو کلامونه ویلي؟
او بلا ډېر ویلي دي. او کرن خان چې په کوم انداز ویلي دي، یا دغه غږ زما غږ یې کوم دنیا ته ورساو، نو دغه څه بله شان خبره ده. نور ملګري ویلي دي، معراج هم ویلي دي، او آصف استاد ویلي دي، سیاست استاد ویلي دي، مدروز استاد ویلي دي. خدا کې معراج نه علاوه دا نور داسې داسې ډېر زیات مشهور نه دي که نه، نو په دغه مشهورو سندرغاړو کې کرن خان دی الله ژوندی لري هغه ویلي دي.
صحیح، تاسو په خپله سره کوم موسیقي خوښوئ؟
یاره زه د ولسي موسیقي زیاته خوښوم، دا کلاسیکی به ورته وایو، یا هارون بادشاہ چې څنګه موسیقي کوي، یا زموږ کرن خان چې څنګه موسیقي کوي، یا افغانستان کې بریالي چې کوم سټایل دی، نو زما دا ډېر زیات خوښي.
ډېر زیات مننه بغزاده دانش چې د خپل ادبي هلو ځلو په اړه مراته معلومات راکړل. نو که ممکن وي ستاسو نه غزل او نظم به واورو؟
مننه. د غزل به درته یو څو شعر ووایم او بیا درته نظم یو څو بند نویم. دی تیاره تیاره ماحول کې، دی تیاره تیاره ماحول کې درنا خبر جرم، زه یې نه کوم خوشي دا زما خبر جرم، زه یې نه کوم خوشي دا زما خبر جرم، ستا دستار ته خطر دی یاره دا خبر جرم، ستا دستار ته خطر دی یاره دا خبر جرم. او په خبرو پابندی شوه دلته بیا خبره جرم. دغه نظم درته سو بندم چې زبا نه لیونه کیږم زبا نه لیونه کیږم. چار چاپیر لیونی دی او زما اور پکې ژوند دی دومره ډیره ځانځاني ده چې د وخت دا لیونی هم د خپل ذات په حد کې اوسي د خپل ځان تر حده پای په دې دومره لوی جهان کې یک تنها چې زه اوسېږم زبا نه لیونه کیږم زبا نه لیونه کیږم. چې ښه ټیک ټاک مسلمان یم او په یو دوه کې حیران یم دومره ډیرې تفریقی دي د مولیانو دا فرقې دي هر ملا په کې دا وایي چې زما دا فرقه ټیک ده زه په کم پسې روان شم چې په یو دوه نه پوهېږم زبا نه لیونه کیږم زبا نه لیونه کیږم. چې د ژوند ستړي سفر کې د صحرا په غېږ کې پروت یم خوله مې وچه ده د لاړو نوم نشان ور پکې نشته دومره تګه یم یارانو چې دا خپله وینه همس کم خو مرۍ د خولې نه لري او په نور بدن کې وینه ماته پته ده چې نشته د خونخار مارغه په خوا کې منګوټې د اوبو پروت دی څاڅکې په مورګو په مزه مزه څڅیږي او زما تنده زیاتیږي خو د سر په بدله ده چې ورځم نو مړ کیږم نه ورتلی شم نه صبرېږم زه به نه لیونی کیږم زه به نه لیونی کیږم. چې دړون فقیر کچکول ته داسې غلی غلی ناست یم لکه سپی چې وي چچړو ته د قصاب په تیخانه کې چې کچکول له روپۍ راشي د کچکول نه راخطا شي زه یې لاس کې کم راګیرې بیا زر جیب کې خوندي کم کله کله ګورم شاته خو اکثر ګورم الله ته بیا د خدای شکر ادا کم وایم ښه شوه نن خو وشوه د روزۍ وعده پوره شوه خو د شپې چې کله څملم دغه غم را سره مل چې دا د ړوند فقیر نه غلا وه هسې نه رانه لاس پرېږي بیا به خوله څنګه وازو مزه د ړوند فقیر کچکول ته زه دا سوچ کوم یریږم زه به نه لیونه کیږم زه به نه لیونه کیږم. چې د لاسو خپو نه ګیر یم په لاسو کې هتکړۍ دي او په خپو کې زولنۍ دي په اظهار مې پابندي ده په گفتار مې پابندي ده چې څه وایم کافر کیږم چې نه ویم خرابېږم دا چې ورځ په ورځ زیړېږم زه په ژوند پسې کړېږم زه به نه لیونه کیږم. یو باندې درته بل ویم امید کړ چې زه به نه لیونه کیږم. د سقراط په لاره تک دی لپې لپې زهر زهر د هر چا لاسونه ډک دي ما په لاسو کې نیولي دواړه ستا لاسونه ډک دي تا په لاسو کې نیولي دا زما لاسونه ډک دي د انسان ته وینو ګرانه د انسان لاسونه رنگ دي د ارمان ته وینو ګرانه د انسان لاسونه رنگ دي د حیوان ته وینو ګرانه د انسان لاسونه رنگ دي او زما او ستا په وینو د اسمان لاسونه رنگ دي. هر اتل پسې جانانه ناروا پروپیګنډا ده ګوره ما پسې روانه نن سبا پروپیګنډا ده بعضی وایي دا کافر دی بعضی وایي مسلمان دی بعضی وایي دا ملحد دی بعضی وایي خوږ انسان دی د زړه سر دی او جانان دی بعضی وایي دا یې کړي بعضی وایي دا یې وکړو بعضی وایي دا دروغ دی بعضی وایي دا رښتیا دی بس خو ټول خلک لګیا دي بیا به نور خلک پیدا شي بیا به نور تورونه راوړي بیا به تور خلک پیدا شي بیا به تور تورونه راوړي بیا به سپور خلک پیدا شي بیا به سپور تورونه راوړي ما به داسې رنګ پیش کی چې بیخي به زما نه وي بی ګنا به ګناګار یم ما به کړي ګنا نه وي تم د دوی سره لګیا یې تم د دوی سره سلایې تم د دوی سره ګویا یې ته یې وایې زه خبرېږم زه به نه لیونه کیږم.
ډیر ښکلی نظم بغزاده دانش صاحب ډیر زیات خوند یې وکړو او اورېدونکو به ترې هم خوند اخیستی وي. ډیره زیاته مننه کوو مشکور یو درنه ممنون یو چې تاسو موږ ته وخت راکړو دومره خوږې خبرې مو وکړې او دومره ښایسته نظم مو واورو.
ډیره مننه تاسو ډیره مننه.
د خوږژبې شاعر بغزاده دانش مرکه مو واورېده. د مشال راډیوي مجلې دا غنه هم دلته تړو او بل اونۍ با یو واري بیا د نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کیو. پاک الله مو ملشه.
د مشال ترنا لاندي
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
یو څه په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.